د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دولتي سرچینې وایي د افغان کابینې نوی غړي بانن سبا د باور رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. نن د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. په نړۍ کې د کورونا ویروس پیښې تر 8,100,000 واوښتې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هر کله کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه ورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سټکه. افغان چارواکي وايي وسوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه وژل دي. د کونړ په ځنګلونو کې د پړنګ نیول سوي بچي د چاپریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول او د روغتیا نړیوال سازمان وايي هڅه کوي د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس پکې شامل دي وژل شوی دي. د جوزجان د والیوان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. نو مو ورزیا تکړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای
دیوی وسلوالو طالبانو تیر شپه د اقچی ولسوالی په بالاحصار او جبر شهید امنیتی پوسټو ته هجومی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 12 امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. 15 تنه ټپیان دي او څلور سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په جوزجان کې د ملي پاوځ د شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی او وایي وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشتې ده. د دفاع وزارت په اعلامیې کې د اسیرو سویو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل سوي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت منلی او وایي د وژل سویو شمیر تر دې ډیر دی خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. په یو بل خبر کې راغلی چې طالبانو د کندوز ښار په څنډو کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کړی، 15 تنه یې وژلي دي. دا خبره د کندوز امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادي ریډیو ته کړه. نو موري زیاتوي په دې برید کې و نور سرتیری ژپان سوي دي. سره لدی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د نږدې کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لاري په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د یاد غونډې د اجنډا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او لمخې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه پرمختګونه بلل خوټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمند دی او باید له افغانانو سره همکاري وشي. اخو د کونړ په ځنګلونو کې د پړنګ نیول سوي بچي د چاپریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول. د پړنګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو، د کونړ والی امنیتي ارګانونو او ځای خلکو په هڅو لسیمې تیر ورځ انتقال او نن د والی لخوا د چاپریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کول په دې اړه نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
کونړ ولایت په ځنګلونو کې درې دانې د پړنګ چونې چې د ځینو خلکو لخوا نیول شوي وو او یا یې کورو خواته ورغلي وو. هغوی د دوی د ژوند د بچولو دپاره په خپلو کور کې ساتلي وو. زه د هغوی نه مننه کوم، مرسته یې وکړه. نن یې دا ده د چاپیریال ساتنې لوی عالي ادارې ته دوی ته تسلیموو. دوی به کابل ته انتقالوي او هلته به ژوبڼ ته انتقالېږي.
د کونړ د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین هم وایي له دې کبله دغه ژوي ساتي او په ځنګلونو کې بیرته نه خوشې کوي چې ډیر کوچني دي او شایي ژوندي پاتې نسي. ځایي خلک وایي د کونړ په ځنګلونو کې اوس هم داړون کې ژوي سته او وخت نا وخت دوی د مالونو او رمو پر مالونو او رمو يرغل کوي. سمو ځخله ازادي راډیو ری. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونو په نښه کړی دي. دا په وروستیو ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې د ترکیه دوهم ځل عملیات دي چې کیږي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نور تورستي عناصر چې زموږ خلک او پولې ګواښي له منځه ولاړ شي، زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هلیکوپترو او کمانډو ځواکونو سره سیمې ته استول شوي دي. تر دې څو ورځې وړاندې هم ترکیه په ورته اقدام کې کوردي ځواکونه په نښه کړل. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کوردمیشتو سیمو کې پی کی کی ملیشه په نښه کوي. انقروی په دې وروستیو کې د ترکیه پر پوځیاتو د دغو ملیشو بریدونه ډیر سوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د دبليو ایچ او لخوا دا اقدام وروسته لاغه کیږي چې د اکسفورد پوهنتون روغتیایي متخصصین ویلي چې دکسامتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولی سي په کورونا وایروس د اخته کسانو ژوند وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل دا لمړني درمل دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې په مخنیوي کې مرسته کولی سي. د نوموړي په خبره دبليو ایچ او د دکسامتازون په اړه نوري پلټنې پیل کړې دي او دا غو د نتایجو پر اساس به د دې درملو د کارولو د څرنګوالي په اړه خپل لارښود اعلان کړي. د اکسفورد څېړونکو د موندنو له مخې چې پرون سه شنبه خبرې سوې، دکسامتازون چې له 1980 لسیز راهیسې د آرتروز ناروغیو د التهاب د راکمولو لپاره کارول کیږي، دغه راز د کورونا وایروس پر وړاندې د بدن د ایمنی سیستم د غبرګون پر وخت د ځینو زیانونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابت شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی www.azadiradio.com. افغان حکومت نن سبا کې ولسی جرګې ته نوی کاندید وزیران معرفي کوي. د جرګې اداري پلاوی وایي
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمين کې تخصص مد نظر نیول شوی.
د ناتو دفاع وزیران نن وخت د افغانستان په اړه جرګه کیږي. د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیايي اسانتیاوي کم دي.
په وشانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ شي دا داخل کو د پاره ډېر اسانتیا برابر شي.
کندوزیان وایي د دولت لخوا د وچ ډوډۍ ویش شفاف نه وو.
په بعض ځایو کې حتی درې ډوډۍ ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یولس ډوډۍ ورکول شوی، یعنی دوی ام په وزن کې جنې وهلي دي ام په تعداد.
دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوی. هله ده تر پای مو ملتیا وکړي. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان دولت د نن یوې باوري سرچینې ویلي چې سبا به نوی کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینې ویل چې د حکومت لخوا د نوی کابینې د ټولو غړو لیست بشپړ شوی او یوازې اعلان ته منتظر دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي دوی هغو نوماندانو ته رایه ورکوي چې ملي ګټو ته ژمن وي او بده سابقه ونه لري. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغه چې په مکرر ډول ولسی جرګې د باور اخیستو لپاره د نوې کابینې د غړیو په معرفي کې دوه ټینګار وکړ، اوس یوه حکومتي سرچینه وایي چې نومان وزیران به سبا ولسی جرګې ته معرفي سي. دغه باوري حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نومان وزیرانو د ټاکلو کار بشپړ شوی. دغه سرچینه وایي چې سپیدار مانی د کابینې د 12 وزیرانو لیست نهایی کړی او ولسی جرګې ته د معرفي کېدو لپاره یې جمهوری ریاست ته سپارلی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د ولسمشر لالوري د وزیرانو د لیست له بشپړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی پوهې او کاري وړتیا په پام کې ونیول سي. ښاغلی کټوازی ټینګار کوي هغه نومان وزیران چې په فساد تورن وي او یا دوسیه ولري رای به اوار نکړل سي.
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمين کې تخصص مد نظر نیول شوی. موږ په دې اړه باندې ډېر دقت کوو او په دقت سره به انشاء الله رای ورکو او تامل رئیس جمهور سره خبره کړې ده چې چیرې نامزد وزیر راتيږي او هغه به ډایرکټ پورته لګي او په ځای باندې به بل څوک معرفي کوي.
له دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ولایت تصویب کړې و چې لمخې باید په وزارتونو او ادارو کې سرپرستان له 2 میاشتو زیات پاتې نسی. خو اوس وزارتونه او ځینې دولتي ادارې لا څو میاشتو راهیسې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د ولسي جرګې غړیو او عامو خلکو په بیا بیا انتقاد کړی چې سرپرستان ښه کار نسي کولی او په ځینو وزارتونو کې فساد او ستونزې اوج ته رسېدلې. سیاسي فعال خالد پښتون وایي چې په وزارتونو او ادارو کې باید د سرپرستی فرهنګ د پای ټکی کیښودل سي، ځکه د نوموړي په خبره سرپرستان په سم ډول کار نسي کولی او څه ډول چې د ځواب ورکوونکي نه دي.
موږ امید لرو چې په دې دوره کې دغه مشکل تر ډېره ځایه حل شي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه شي. مطابق د لایحې دوه میاشتې وخت دی، د هغه څخه نور اوږدوي.
له دې وړاندې هم د ولسي جرګې اداري پلاوي ټینګار کړی و چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی تخصص، نیک شهرت، د دوګونی تابعیت موضوع په پام کې ونیول سي. خو اوس نومان وزیران چې معرفي سوي په جنوی د دې له امله نیوکې کیږي چې دوګونی تابعیت لري او په تیر کې په فساد تورن دي. د دې ډلې د پخواني ولسمشر حمید کرزي ورور محمود کرزی چې اوس مهال د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت نومان ده، د کابل بانک د سقوط په موضوع کې له نیوکو سره مخ ده. همداشان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون، اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیانو والي و، له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې، د لرغونو ځایونو پسپړنې او قاچاق تورن کړی او د همګړۍ یې دوسیه په لویې څرنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په وخت د ماسپښین په 2 بجو یعنی تر راتلونکو 2 شیبو پورې پیل شي. غونډه کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه هم خبرې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ ډاډ څرګند کړی چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. سټولتنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تر خپلې غونډې مخکې یوې خبري غونډې ته کړي. امریکا د ناټو له مهمو غړو څخه ده. د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې په جرمني کې د خپل ځواکونو هغه پوځي اډه چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شوې وه بند کړي. امریکا له طالبانو سره د موافقې له مخې غواړي چې په ټاکل شوې موده کې افغانستان کې هم د خپل ځواکونو شمیر 0 ته راټیټ کړي. دا دواړه هغه مسلې دي چې د ناټو په غونډه کې به مطرح وي. په جرمني کې د امریکا پوځي اډه په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د مبارزې لپاره مهمه بلل کېده. فرشته جلالزئی په افغانستان کې د پوځي چارو لڅارون کې دولت وزیری سره چې یو مهال د دفاع وزارت ویاندو مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتري چې د ناټو مقرر تعهد ته چې له افغانستان سره یې د سولې په تامین کې د همکارۍ لپاره کوي او په عین حال کې د امریکا پریکړو ته په کوم نظر ګوري.
زه فکر کوم چې امریکایان که خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي، نو دوی باید د تدبیر څخه کار واخلي او پرې نږدې چې افغانستان بیا د ترکستانو ځاله شي او نړۍ ته او زموږ خپل هیواد ته هم خطر وګرځي. په دې مسله کې امریکایان زه فکر کوم چې خپل شکل ته به تغییر ورکړي او خپل قوتونه که د افغانستان څخه وباسي، نو دا د ماموریت شکل ته به تغییر ورکړي. دلته به استخباراتي حضور د دوی وي، د دوی یو شمیر عسکر ممکن په افغانستان کې پاتې شي، د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي، او که چیرې دوی یو دم د افغانستان څخه ووځي هماغه د نویومو کلونو مسله بیرته تکرارېږي. دلته به جنګونه پیل شي، افغانستان به ډېر ویجاړ شي د دې نه ډېر. او بله مسله دا ده چې په جرمني کې چې دوی کومه اډه تړي هغه د افغانستان سره مرسته کوله، ځکه نږدې وو، له هغې ځای نه دوی اکمالات کول یا د دې خوانه کوم قوتونه چې دوی ویستل هغه به په اسانه ویستل. په ګټه وو د افغانستان، مګر که چیرې هغه اډه خوشي کوي او دوی دلته خپل حضور ساتي، دومره ډېر زیات تاثیر هم ځکه نه لري چې دوی نورې اډې هم لري، کولی شي له هغوی نه د افغانستان اکمالات پر مخ باندې بوزي.
وزیر صاحب، تاسو خبر یاست چې د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د مې تر میاشتې به خپل ټول عسکر وباسي، البته په موافقه کې له طالبانو سره دا منلې ده. او ناټو مقرره ویلي دي چې دوی به هم که امریکایان وزي دوی به هم وزي. نو تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د آینده وضعیت په اړه تاسو څه فکر لرئ؟ مثلا که په راتلونکو 6 میاشتو کې فکر وکړو.
د بهرنوي ځواکونو وتل د افغانستان څخه کچېری د تدبیر لمخې د ډېر احتیاط لمخې وشي، زه فکر کوم دومره ډېر خطر بنل لري. هغه په دې دلیل باندې چې د افغانستان وسلوال پوز اوس کولی شي چې خپل مستقلانه عملیات وکړي، د شپې عملیات وکړي، د ورځې عملیات وکړي، هر نوع عملیاتو ته د دښمن په مقابل کې دوی چمتووالی لري. خو شرط یې دا دی چې بهرني ځواکونه یا هغه هیوادونه چې زموږ سره تړونونه لري، دوی د افغانستان د وسلوال پوځ سره خپلې مرستې بندې نه کړي. لومړی مالي مرستې، د وسلو پاک لوانې مرستې، د تجهیزاتو پاک لمرې مرستې، د مرمیو، د مهماتو، د دې پاک لمرستې، د ښوونې روزنې په برخه کې مرستې، که دا ټولې مرستې بندې کړي، په رښتیا باندې چې د افغانستان دولت، افغانستان حکومت د دې وس نه لري چې دا ټولې قواوې تمویل کی، وسلې ورته په پیسو باندې واخلي، مهمات واخلي، تجهیزات ورته واخلي. نو که چیرې د ناتو قوتونه یا امریکایي قوتونه په ټوله کې بهرني قوتونه له افغانستان څخه وځي، باید ډېر احتیاط وکړي، ډېر ته تدبیر نه کار واخلي، تر څو چې افغانستان بیا د تروریزم مرکز نه شي چې د ټولې نړۍ ته به خطر وي، افغانستان ته به خطر وي. په افغانستان کې باید داسې یو حکومت راشي چې ټولې ډلې ورباندې راضي وي، دلته یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي، تر څو چې وکولی شي د افغانستان د تمامیت نه دفاع وکړي، ساتنه وکړي. په هغه صورت کې بهرنیان که ټول وزیم، بیا دومره خطر افغانستان لپاره نشته. زما په عقیده زه بیا ټینګار کوم چې هر څه باید د احتیاط له مخې وي، د تدبیر له مخې وي. داسې ونه شي لکه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې روسان یو دم له افغانستان څخه ووتل، افغانستان یې خوشې کړ، مرستې بندې شوې، دلته هر څه قیمته شو، د اردو سره مرستې بندې شوې، نورو ډلو سره مرستې وشوې چې هغوی راشي په حکومت باندې فشار راوړي. روسانو په خپله باندې غوښته نور دا حکومت سقوط شي، د مخالفو ډلو سره مرستې وکړي، د هغوی حکومت یې راوسته او افغانستان کې یو ستر بحران رامنځته کړ چې تر اوسه پرې دوام لري. نو امریکایان یا د ناتو ځواکونه یا اروپایي ځواکونه چې دلته په افغانستان کې دي، دغه اشتباه باید تکرار نه کړي، دې ته فکر وکړي او پرېږنه دي چې دلته دا جګړه په یو بل شکل باندې دوام وکړي. دا به د افغانستان د خلکو سره هم جفا وي، د نړۍ سره به هم جفا وي. له دومره مصرف، له دومره تلفات وروسته که افغانستان همداسې خوشي کېږي، دا ستره جفا ده د افغانستان د خلکو په حق باندې او د نړیوالو په حق باندې.
پوځي کارپو دولت وزیري و چې د ناتو او امریکا په ژمنو او اوسنیو حالاتو د اغیزو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز کې ولسی استازي او مدني فعالان وایي دغلته د دولت لخوا د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام شفاف نه و. دوی وایي دغه بهیر کې لکونه افغاني شخصي جیبونه ته تللي. افغان حکومت د قرنطین پر مهال په ولایتونو کې د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه چې شاوخوا یوه میاشتې دوام وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کندوز د اجمل آریان راپورته.
د کندز ولایت یو شمیر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د قرنطین پر مهال د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویشلو بهیر غیر شفاف و. د دوی په وینا چې د کندز د ښاروالۍ چارواکو په دغه بهیر کې لاسوښنه کړې ده. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رفیع الله عزیزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بعض ځایو کې حتی درې ډوډۍ یې ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یوولس ډوډۍ ورکول سوی. یعنی دوی ام په وزن کې جنې وهلي دي، ام په تعداد کې چې څومره دولت دغه کړي وه هغه یې جنې وهلي دي، چې متاسفانه دا هم یو ناکامه برنامه وه.
اوړه بې کیفیت اوړه اخیستل شوي دي، یعنی تاریخ تیر دي. بل دا چې د لس ډوډۍ په ځای لس ډوډۍ ډوډۍ دوی هغه کړی، پنځه ډوډۍ خلکو ته ورکول کېدل شفافه توګه چې لازم او دا ډوډۍ خلکو ته ونه ویشل شو.
بلخوا د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا وایي پر بې وزله کورنیو د ډوډۍ د ویشلو بهیر باید د ثور میاشتې په څوارلسمه پیل او د جوزا میاشتې تر څوارلسمې غځېدلی وایي. خو د کندز چارواکو یوازې د ثور میاشتې له شلمې د جوزا میاشتې تر درېمې پورې ډوډۍ وویشله. مدنی فال رحمت الله هم نوا په دی اړه وویل،
د روډي به نه شفاف نه وي، خو موده کم وا، موده یو میاشت وا، هغه کم وخت کې پته رسیدله، چاته روډي کم رسیدله، چاته جات رسیدله، چاته و کارتون او سره د کسان هم شته چې کارتون او سره روډي نه تر لاسه کوله. روډي خراب وي چې وړ خراب دي، تاریخ تیر دي، ډوډۍ تور راځي د ډوډۍ د ویش پروسه هم شفاف نه و.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې د کندز ښاروالۍ د وړو د پیرېدلو په تړون کې هم پراخ فساد کړی دی، ځکه په تړون کې قزاقي وړو ذکر شوي خو دوی د تړون خلاف بې کیفیته وړې اخیستي دي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي په دې اړه وویل:
ښاروالۍ کندز خودسرانه بدون حضور داشت شورای ولایتي و جامع مدني قرارداد
ښاروالۍ د ولایتي شورا او مدني فعالانو نشتون کې په خپل سر د وړو تړون لاسلیک کړی او په دې کار سره فساد ته لاره هواره کړې، ځکه وړۍ په لوړ قیمت اخیستې دي چې په هرې بوري کې 200 تر 150 افغانۍ پورې توپیر موجود دی او ښاروالۍ باید په دې اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. خو د کندز د والي وان اسمت الله مرادي دغو انتقادونو پر ردولو سره وایي د ډوډۍ د ویش بهیر او دغه شان د وړو د پیرودلو تړون شفاف و او هیڅ ډول ناغړۍ پکې نه ده شوې.
یعنی نږدې شپږ ویشت میلیونه او پنځه لکه او شپږ دې زره او درې سوه یو نوي افغانۍ مصرف شوې دي. په دې پروسه نږدې پنځه زره او شپېته کورنۍ ځینې مستفیده شوې دي. ولایتي ادارې ته چې کوم امکانات په واک کې ورکړل شو، هغه په ښه توګه مستحقو کورنیو ته هغه ډوډۍ ورسېدله. موږ ویلی شو چې په دغه پروسه کې زموږ د امکاناتو مطابق شفافیت رامنځته شوی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دوی په داسې حال کې د ډوډۍ د ویشلو او دغه راز د وړو د پیرودلو په بهیر کې د فساد د شتون له کبله انتقادونه کوي چې په کندز کې د کورونا وایروس سره د مبارزې ټول بهیر غیر شفاف بولي. د دوی په خبره په دغه ولایت کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر ځانګړې شوې پیسې په ښه توګه نه دي لګول شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې نشي هوارولی. د پنجوایي اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دی ورته ډیر کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپورته.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیاي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې نه سیال کولای. دوی له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دی ورته ډیر کړي. د حاجی عبدالرحیم په نوم د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پنجوایي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدود روغتیاي خدمتونو له امله ډیر وخت ناروغان خپل مړ کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار ښار ته بلار شي.
د پنجوایي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټې کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نست، پر یګوا کې کلینیک نست. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک را مات کې کوچان د ریګ ناراضي په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ سي دا داخل کو د پاره بدیر اسانتیا برابر سي.
د عبد الله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روختیاي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي، خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې لستوند سره مخ دي.
نور نه پوسکو مو ډیر شوی دي، بیخي ډیر او په مجد ضرورت مثل روپه د مثال خبره ده. د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځ زنګوا کې یو کلینیک نه لرو. پنجوایي مرکز ته موږ مریض اسو واغ په نیمه لار باندې امر سی او په دې څنګه سی څنګه سی نو موږ دا غواړو چې موږ په ځنګاوات کې موږ ته د مرکزی کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا کړو.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیاي مرکزونو د کموالي ستونزې مني، خو وايي چې د امیر اختیار وزارت ترې به معلومي سروې ورسته د روغتیاي مرکزونو زیاتوالي د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د لپاره روغتیاي مرکزونه نسته، د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیاي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. کچیر موږ نفس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو پاکیز موږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سی په سی سی پلاس بدلیږي، بی سی بی بی سی پلاس بدلیږي، هډ پوسټ په بی سی بدلیږي، همدارنګه جینې سی سیانی بیخي ډیش ته رالوریږي ولسوالۍ روغتون ته، چې په هغه حالت کې تشکیل پراخوالی راځي، د امکاناتو زیاتوالی راځي. په داسې حالاتو کې لاس په کار یو. همدغه وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مې خپله شروع کړي دي او کوښښ مې همدا دی چې د ولسوالیو ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم، هلته څه روان دي، څه کیږي.
پنجبایي ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب ته په 10 کیلومتري کې موقعیت لري چې اوسیدونکي تر ډیره په کرهنه او مالداري بوختي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په نړۍ کې په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر تر 8 میلیونه یو لکه اوختی، او تر 4 لکه او 40 زره ډیر کسان ورڅ خمړ شوی. خو له دې سره سره امریکا چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې وایروس اخته دي، اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. عصمت سروان په نړۍ کې د کورونا وایروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 1,14,900 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,14,516 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 23,000 نوي مثبتې پیښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې په کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کېږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیسټ یا ازمیښت اخیستل کېږي. خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري او ټینګار کوي چې حتی که د کورونا وایرس پیښې تر 2,100,000 هم واوړي، بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه او موافقه وکړه چې پولی به د جولای تر 28 پورې بندي وساتي. د دې خلاف اکثرو اروپایي هیوادونو له درو میاشتو وروسته روانه ونې په خپل منځ کې پولی پرانستي. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کورونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کورونا وایرس نوې پیښې ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېده له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کورونا وایرس د خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل امریکا وروسته د کورونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې دوهم ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمېنې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې څو د کورونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کورونا وایرس 1,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي، او دا د دې سبب شوی چې حکومت یو ور بیا په پیکینګ کې بندیزونه ولګوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حافظ قیام الدین لیکلی دی، وای پر طالبان او حکومت غږ کوم چې سولې ته غاړه کېږدي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه، وای پر مسجدونو، پر جماعتونو او علماو باندې حمله یو ستر جنایت دی، او کوم تروریستي ډلې چې پر مسجدونو او علماو باندې حمله کوي نه بخښونکي عمل ترسره کوي. بل اوریدونکي فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړیو بل کلی، وای په همدې ولسوالۍ کې او په همجوارو سیمو کې کورونا وایروس زیات شوی او د خلکو مړینه هم ورسره زیاته ده. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی و د هلمند په نادری ولسوالۍ کې زیات شمیر خلک په کورونا وایروس اخته شوی. بل اوریدونکي جهان الله نورزی له کندهار ولایت نه لیکلی و دلته خلک د لوګي سره مخامخ دي او دلته هر څه خوراکي توکي دي په لوړه بیه پلورل کیږي. هم دې اوریدونکي په بل پیغام کې هم دا خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د افغان سیمه تاسو اتل شمیرو ته مسیج راولیږئ او موږ به درته په راتلونکو خبرونو کې ولولو. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو په بریدونو کې 12 تن افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیری او ملي پولیس دي وژل دي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. د نوموړي په خبره په دې نشته کې 15 افغان ځواکونه ټپیان شوي هم دي او څلور سرتیری طالبانو اسیر نیولې دي. د طالبانو یو ویاند د دې برید مسلیت منلې او وایي چې د وژل شوو شمیر تر ډیر دی خو دقیق شمیر نه دی شوتلې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لري په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونو په نښه کړی دي. دا په وروستیو ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې دوهم ځل عملیات دي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نورو توریستان اثر چې زموږ خلک او پولي ګواشي لمنځه ولاړ سي، زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هليكوپټرو او کمانډو ځواکونو سره سیمه ته استول سوي دي. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کورد میشتو سیمه کې پی کی کی ملیشو په نښه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې خپل لارښود کې بدلون راولي. د WHO لخوا دا اقدام وروسته لاغه کیږي چې د اکسفورد په هنتون روغتیایي متخصصینو ویلي چې د کسامیتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولی سي په کورونا وایروس تخته کسانو ژوند وژغوري. او وروسته خبر ده چې د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د پړانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو د کونړ د والي لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته وسپارل سول. دغه د پړانګ بچي به تر دې وروسته کابل ته او د کابل ژوبڼ ته تسلیم سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مېلې کني ولې د اسما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړې دي، طالبان هم لارې بندې کړې دي. زما له دولت څخه دا هله ده چې مستدار خلاصي کې او د طالبان څخه هم دا هله ده چې مستدار خلاصي کې. دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې و ډوله وړن لري. نو موږ د طالبان او حکومت خدا هله مستدار اخلاص کی او مشخل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چي غراو. ما تاسو د هله د سي ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. والسلام.
نرويس اخلاقي د هله ولایت ستر بلتو کوم ما غیر او کلام د رسول خبرې چې تدبیر افریده د شروع سوي دي. نو موږ ډیر خوشبینه یو لمانه ما شهر 2000 بنجان هم خوش شي ځکه چې محمد اشرف غنی د فرمان ورته چې هغه هم تدبیر افریده هغه بنجان ما خوش کیږي. نو تدبیر هدا د هلمند هر وګړي څول غواړي، کشپیزر هم څول غواړي، کزوار ته بکای څول غواړي، کماشوم هم څول غواړي. نو هله مانیم چې ټول افغانان مستل سره یو موټی شو او دا چې د نور خبرو ته ترجیح ورنکو، خپل افغانان سره یو موټی شو او سول اتفاق او یوال په خپل ځانو کې راولو ټول افغانان خوشبینه دي چې سوله دې الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او ستاسو له پیغامونو سره د دې خبري خبرونه خبري مسایل پاتې رسیږي. اوس هم اونیز پروګرامونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشری حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنی بیا هم لایوی ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. دا خبرونه له ملمه سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسي باورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسه. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی ارخه په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وی غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدل شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فیکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بل ته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وژنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی، بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چیلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې دا ونه وکړه سره لدې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی و رحمان بابا په اړه، خلک وایي نه پوهیږم، بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامده غلارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع به څه ډول وي؟ مثال
لکه مخکې مې چې ویلې، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دا غې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغه ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د ډالې یا توفی پاکله چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تهابو تاسو هدیه ورکړی ترڅو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي
خپل تال دک د خوبونو د قاضی دربار لا یوړ
آیا کلمو ډالې چاته ورکړي یا مخپل اخیستي
زما یو ملګری واده کوي یو ملګری ورته کور لوخي اخی بل ملګری ورته کالین اخی بل ملګری ورته توشک اخی بل ملګری مثلا ورته بیډ زاخلی یا نور نور کوچونه داسي
ما وی د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنان
د ډالې راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي ډاډ او اطمینان منځ دروړي یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ دروړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ډالې یا توفي تاریخ ته تم کیږي بیای ارزښت روخانه وو ل ډالې یا توفي څخه د خلکو خوږی خاطرې هم اورو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ل ازادي رادیو سره اوسي قدر من اوردونکو د توفي یا ډالې ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی یو بل ته ډالې ورکول مینه زیاتوي پردي سره نږدې کوي خفه کسان پخلا کوي سخت زړونه نرموي نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی مسافر چې له سفر څخه راستون شي ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي خوړلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي نو توفه ورته راوړي د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفی ادبی
رسول الله صلی الله علیه و سلم ده هدیو ور کول باندې امر کړای دی او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تهادو تحابو تاسو هدیه ور کړی ترڅو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي خو د هدیه اخیستون کای هم باید متوازی وي قناعت کوون کای وي او هدیه کڅه هم کموي هغه په خوخی سره قبول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې کچرته ماته هدیه شي یو زراع یا کراع نو زه به هغه قبولم زراع او کراع د پسه یو بیغوخ لاس او یا بیغوخ پخی ته وایي یعنی هغه خالی اډوکه هم کما ته هدیه شي نو زه به قبول کړم کدی هدیه تاریخچه ته راشونو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ دا ټول از مکه لټول شتمنۍ سره ورته ډالۍ کړه او بی بی هوا ورته ډالۍ کړه د دواړو ته اولادونه ډالۍ کړل او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته دیو ستر شاه ان شاء الله خو یو خکل ډالۍ ده
خغلی نظم زیاتوی چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کلی ده چې زړونه خلاصي او زړونو ته لارې کوي هدیه یا ډالۍ د افرادو کورنیو مشرانو رهبرانو سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالۍ په تعین کې ستر مهارت لري ترڅو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تأثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تمه او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید. او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تاثیرګزاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاره وي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې تحفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې که چیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانۍ موبایل ډالۍ کړو، هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې. نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړی وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به ډالۍ لیږلې، یو بل به پر دغه ډالۍ وباندې نازول. نایاب څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکې. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادر افشار ووژل شو، د نادر افشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي او د نادر افشار د پاتې شونې کومه کورنۍ چې ده د یرغل منګولو خلاصی، بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او تر څنګ فخراج الماس چې دوی ته په ډالۍ کې ورکي. د ډالیو دود د زمانو راهیسې را روان دی او زما پاند باندې دا دغه د ډالیو دود چې دی ډیر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنی ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، پخوا به داسې و چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه کې موږ تاسې ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسېده دلې دک زما یو ملګری واده کوي یا زما ملګری یو کوژدن کوي یا بل کوم داسې ښه کار ترسره کوي، یو ملګری ورته کور لوخي اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ ځاخلی یا نور نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالیو په نسبت باندې به غوره زه کوي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دی په دې کې استفاده کوي.
ژوند پښيبوکي
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی. دلې داس یو چیز دی چې کله نوم یادېږي نو غاڼو خلکو ته بیل بیل خاطرې زنت ورځي. ځینې کسان بیا د ډالې په ورک کولو سره د مقابل کس حیرانول غوړي. د ننګرهار اوسنکی سید شینواری وایي چې دای خپل دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډیر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې لوستل نو ماته به ډیره جالبه واچي. یو پاچا او بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. ما ویل دا د فیل غاښونه کې کمال څه دی. خدا وروسته وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لېږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به لېږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی، چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله، هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله او هغې بسته کې به داسې څه و چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړم مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي ډالۍ لیدونکی وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي، هغه حیران شي چې دای څه سره وکړ. اوس ما لپاره ښه ډالۍ دا ده چې چاته باید ورکړم، هغه باید کتاب اوسي. ورته مې ویلم دي چې انډیواله ماته د کتاب نه ښه پیدا نه شو چې زه تا ته راوړم، او ماته چې چا ډالۍګان راکړي دي یو جالب زړه لرم چې هغه بیا استعمالوم نه. ماته په ډېر وړتوب کې یو قلم چا راکړی دی، اوس پورې راسره دی. ډېر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم، بیا بلکې یاداشت په ډول ځان سره ساتم.
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي، د ارزښت په اړه څه وایي؟ د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي دوست محمد دوست او اساق مومند خبرې اورو.
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چاته ورکوي، یعنی په دې معنی چې هغه ته ارزښت لري یا هغه ته ارزښت لري. ما خپل هم دا کار کړی، یعنی ډېر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي، کتابونه مې ډالۍ کړي، او کوای ما اتر یا سپری می ډالۍ کړي. ما ته هم ځینو ملګرو جامې هم دې تر څنګ دریشي یا دې ته ورته شیان ډالۍ کړي دي. اتر ډېر په دغه ډالۍ کې وړاندې وروسته شوي. نو دا د ارزښت یوه وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتوي یا هغه ته دا ثابتوي چې ته ما ته ارزښت لري.
بهرنیو مملکتونو کې وي هغه ځینې بیا خپل کلي کور خپل ملګرو ته چاته موبایلونه ډالۍ کوي. په عربي ممالک کې څوک چې راځي بیا عطر چاته ډالۍ کوي.
هدیه، سوغات یا هم ډالۍ ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي. دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډېر ارزښت لرم، ځکه خو مې په سوغات باندې نازوي. خو د ډالۍ ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غواړي. ارواپوه ضیاء الحق شمس وایي کله چې چاته تحفه ورکوي، د دې امید به نه کوي چې ما دته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ماته سوغات راکړي. تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا خپله ډالۍ نه وریادوي چې ما تاته ډالۍ درکړه. او بل دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور، تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتي، نوموړی زیاتوي.
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي، د راتلونکي لپاره هیله بخونکي دي، امید منځ ته راوړي. دا ارزښتونو ته پام کول دي. دغه توکي چې د ډالۍ په صفت انتخاب کړی، که هغه عطر وي که قلم وي که بل هر څه وي، د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي. هغه چې په ټولنه کې هم شته، په تاریخ کې هم شته، او د دغه دوو انسانانو په اړیکه کې هم شته، خپل مقصد په دغه طریق رسوي.
قدر من اوتونکو په دې لای چې خې خاطرې، ښه چلند، مهرباني او مینا یو بل ته ډالۍ کړئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، روغ او جوړ اوسئ.
پواز کنه دا
ساکرے